السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وو بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس شپږمه او د نومبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست جورجیت ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکی کسانو پر وژلو خواشونی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکی کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لاس ملکیان وژل شوي او تنور ټپیان شوي چې ښځې ماشومان هم پکې وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي د نومبر په 25مه وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ځواکونو د حملې په غچ کې شوي. پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د ملي ګارد دوه تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو وسلوال کس په ډزو کې ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو د اف بی آی د مشر کاش پټیل په حواله ویلي چې د دواړو ټپیانو حالت نازک دی او برید کوونکی هم افغان یاد شوی دی. پیښه په ځایي وخت د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:15 چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي د فارګوټ ویسټ مترو تمځای ته نږدې شوې ده. پټیل تر پیښې 2 ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیښه د تاوتریخوالي یوه ناوړه اقدام بللی. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باوسر دا هدفي برید بللی او ویلي دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او توقیف شوی دی. په هنګ کانګ کې نن سهار پنځشنبه د یوې لویې اور لګیدنې له کبله 44 کسان مړ شوي، 45 ټپیان او 209 نور تری تام دي. د جرمني خبري اژانس وایي اور لګیدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدو ځای ته نږدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې بندې وساتي او د اور ځای ته نږدې نشي. د هنګ کانګ د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ د راپور له مخې لا تو سوت خډیر اور وژونکي او بیړني طبي خدمات او دغه راس د 140 څخه ډیر د اور وژنې موټر د پیښې ځای ته لیږدول شوی. د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان په اور کې د لاسترلو په شک نیول شوی دي. دومینیکن جمهوریت د چهارشنبې په ورځ وویل دوی به متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې د مخدره توکو د قاچاقونکو په وړاندې د خپلو عملیاتو د پوځي برخې په توګه بخښنه سره د خپل عملیاتو د یوې برخې په توګه د دوی لوې اډې کار وخلی. د نشي توکو د قاچاقونکو په ضد دغو عملیاتو کې تر اوسه 80 تنه وژل شوې دي. فرانس پریس وایي دا اعلان د دومینیکن پلازمینې سانټو دومینیکو ته د امریکا د دفاع د وزیر پټ هاګس د سفر په جریان کې وشو. دا سفر وروسته له هغه کېږي چې امریکا د وینزویلا د مخدراتو کو د قاچاق یو باند یا یو ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. امریکا د سپتمبر له لومړیو راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه 40 بیړۍ چې په وینا یې د نشه توکو قاچاق پکې کېد له منځه وړي دي. او د پنځشنبې په سهار د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یو ښځه ووژله او یو بل تن سخت ټپي کړ. ځایي پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک یا کوسماهي لخوا پر دوو کسانو برید وشو. فرانس پریس لیکلي له 1991 کال راهیسې په استرالیا کې له 1280 څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې تراس کې 250 تنه مړه شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د چارو شنون کې وای پاکستان هم وار کوي او هم لاسونه شاته نیسي او بل لور ته ځان پر نړیوال سټیج قرباني خي.
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره.
پاکستان لیوی خوا پوزی عملیات او لبلی خوا دیپلوماسی مختبری او حسه کوي چې ځان قربانی او مظلوم وخی.
لاملونه څه کېدلی شي؟
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتي له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
د ترانسپورت نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه، خو افغانان دې برخه کې ګڼ شکایتونه لري.
کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی،
هغه سي ترانسپورتي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دی دلته نشته.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونه د سر راپورته. یو شمیر افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې پاکستان د ګاونډیو هیوادونو د ملاتړ خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وړاندې د خپلو کړنو د توجیه کولو لپاره ډیپلوماتیکي حل ځلې پراخې کړي. دوی ازادي راډیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د ځینو بریدونو پړه پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیواله رسمیت پیژندنه د دې لامل شوي چې هلته په دغو ستیجونو کې د افغانستان ځای خالي او د افغانستان دفاع ونشي. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په تیرو دوو ورځو کې د ایران او تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان د گاونډیو هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپلو اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپلې ډیپلوماټیکي هلې ځلې زیاتې کړي دي. دوی وایي پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالې ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شونونکي زردشت شمس د نومبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل
از یک طرف د اقدامات نظامی را پیش میبره.
پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات او له بلې خوا ډیپلوماسي مختبري او هڅه کوي چې په سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وخی، او دا چې د افغانستان خبرې پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پي له خوا کارول کیږي، بدبختانه د افغانستان لوري نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تش دی.
غوث جانباز بل سیاسي کارپو وایي د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت له عمومي مدیریت څخه ونه وځي، ځکه په خبره یې د ناورین پراخېدل د دوی په ګټه نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي، که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد
که پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو له لارې ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نښتې جریان ولري، خو نه په هغه کچه چې پاکستان یې مخکې اعلان کړی و. په ټوله کې به نه جګړه وي او نه سوله، او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 24مې تر سره شوي بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اته نور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم ځواب ورکړي. خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا بې بنسټه بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لري کړی. تر دې وروسته پاکستاني چارواکو د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو له دې ډلې ایران او تاجکستان سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه لیدلې او خبرې کړي. تازه د ایران د ملي امنیت دادی شورا منشي علي لاریجاني د پاکستان له ولسمشر صدراعظم او لوی درستی سره د سیمې د امنیت او د همکارۍ او د پراختیا په اړه خبرې کړي. د پاکستان د پاوز د اماړیکو دفتر د نومبر په 26مه په یو اعلامیه کې ویلي لاریجاني په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز اسیم منیر سره د دوه اړخیزو همکارۍ او سیمه ییز امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړي. لاریجاني د نومبر په 25مه اسلام آباد ته په خپل دوه ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم شاباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري سره هم لیدلي. د دې لیدنو د اعلامي علماخې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د سیمې امنیت، د ترهګرۍ ضد مبارزې، د ایران پاکستان د غازو د پایپ لائن پروژې او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې کړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د نومبر په 26مه په خپل ایکس پانه لیکلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او دغه وزارت د جنوبی آسیا د برخې د مدیر محمد رضا بهرامي سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د هغه ترهګریزو ډلو د ګواښونو په اړه خبرې کړې چې د په خبره له افغانستان څخه فعالیت کوي. محمد صادق دغه شان ویلي چې یو ورځ مخکې د تاجکستان له سفیر یوسف شریفزاده سره د سیمې د امنیت د افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکارۍ او د ثبات د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې د خوندي پناه ځایونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د استازو ترمنځ د اکتوبر په 19مه په دوحه او استانبول کې پر اوربند هوکړه شوې وه، خو له دې پرته درې پړاوه خبرو کې هیڅ عملي پرمختګ ونه شو. دا خبرې د پاکستان لخوا د اکتوبر د 9مې د هوایي بریدونو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته ترسره شوې. د پاکستان او طالبانو حکومت هغه مهال یو بل ته د درنو تلفاتو او زیانونو د رسولو ادعا هم کړې وه او د ډیورن دواړو غاړو ته ملکي خلک هم په دغو نښتو کې زیانمن شوي وو.
و هم اوریدل چې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات یا بریدونه کوي او بل لور ته هڅه کوي چې په نړیوالو سټیجونو کې ځان قرباني یاد کړي، او دوی د طالبانو له تشې په دغو نړیوالو سټیجونو کې د ځان په ګټه کار اخلي. څه لامل دی چې پاکستان پر افغانستان بریدونه کوي او بیا یې مسؤلیت هم نه اخلي؟ ځکه وړمه ورځ طالبانو وویل چې د خوست او پکتیا او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې، البته د خوست، کونړ او پکتیکا په یو شمېر سیمو باندې پاکستان په بریدونو کې لس تنه ملکیان وژل سوي. وروسته د پاکستان پوځ وویل چې دوی دا برید نه دی کړی. لامل څه دی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار احمد شیبر پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران پوښتلی دی.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دي کړي، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو د توپونو او د راکټونو وارونه یې هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده، او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنت بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د سپک د پروژې لپاره چې چین شاته سوی ده، دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه، چې د دوی ټول خارجي قرضه و $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه، هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره، له امنیتي، له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وضع داسې دی چې خلک عملیات نه غواړي.
ګران صاحب وبخښئ، یعنی آیا چې په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غوی هم له عملیاتو سره مخالفت وکړو؟ دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو که چېرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړي دي. ازادي راډیو راپورونه هم همداسې دي، په مخولګۍ کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړي دي چې خپلوان یې وژل سوي دي، کوچنیان وژل سوي دي او وایي چې تیارو بمباري کړې ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال ده.
دا انکار زما خپل نظر دا دی چې ځکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزي حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دی چې هلته دوی په مرکز کې دا د مارشال خو نه دی، دا جنرال هاشم منیر هغوی هغه کوي موده اوږدوي، او دی له ټولو هغو څخه استثنا کړی ده چې دی به اعتصاب نه وکوي او د ژوند تر پایه پورې به دی ټول امتیازات اخلي. چې دغه د پاکستان خلک یې مخالف دي او وایي چې هغه د 1903 یا یم کال قانون چې هغه ټول خلکو منلای وو هغه یې وای تر پښو لاندې کړه. اوس په پاکستان کې قانون نشته چې دغه پزډک باندې په لاوور کې په پښتونخوا کې په نورو ښارو کې ډېرې مظاهرې شوي دي. همدانونه مظاهرې
ګرانسه وبښه یو شمېر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې له خطره لکه د کومو شیانو چې ستاسو اشاره وکړه له امنیت نیولې تر اقتصاده پورې د دې ستونزو نه د خلکو د ذهن د راګرځولو له خاطر په افغانستان بمباری کوي. بل لور ته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کوي ولی باید انکار وکړي.
غما دغه نقطې ته زر اتلمه شي برشه دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامنه وضعیت څخه واړوي او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلی د دغه دیوند فرضی کشي او شاخو غالو کې او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامنه وضعیت او دغه جګړې انتقال کی ځکه دوی په سوزبن حالت کې دي او امریکا ته دغه شی وشي عربي هیوادو ته ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې تراګري ده او تراګري فعالیتونه دي او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي. نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه ته چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده دغو ته واړوي او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي. نو د دې لپاره هم دغه شی دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګر لږي او بل دغه چې دوی وایي چې دغه موږ هغه نه دي کړي دا بمباري نه دي کړي دا حقیقت نه لري دغه یې کړي دا خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حملې د شپې په 2 بجو یا په 1 بجو باندې وسولې. نو دغه خلک وایي او د ځایي خلکو څخه هم دا شي راپورونه په میډیا کې په سوشل میډیا کې نشر شوي دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباري شوي دي.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر شخړو وروسته شپږ څلوېښت ورځې وشوې چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګر او ترانسپورتران وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو ته پکار ده چې سره کښېني او د ولس او سوداګرو د غم خوړلو لپاره دغه لارې پرانیزي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې خواوشا 15 ورځې پس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول سرحدي لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په لارو کې د مالونو ډک ګاډي ایسار دي. پاکستانی وګړي په افغانستان کې او بیا افغان وګړي په پاکستان کې ایسار پاتې دي. له پېښوره تر تورخم هم په سلګونه ګاډي ځای په ځای په کتارونو کې ولاړ دي او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي دوی ته لار ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي.
زما نوم احمد جان دی او ما خو سیمټ فابر کړی دي او یو میاشت 15 ورځې اوسه چې هم دې ځای باندې ولاړ یو. اوس ته خپل حالات نیتیم زړونه تنگ دي ولی نه امیر صاحب غریب دی بس جامع را ته اوسې را تراوین دي نور جامو تکلیف هم دی خیرنې شرا نه پاکې راوین بل ډوډۍ تکلیف دی زیادي دیګو دومره ستړي کوسم بیا نشته چې بازار ته لاړ شو او موږ دا له دیګي سامان راوړو او دلته یې پوښو. موږ دا غواړو چې یاد بارډر خدای کړو، که بارډر نه کولای بیا د افغاني ګاډي دی پرور واړی، پاکستاني دی دی پرور واړی، چې بیا هر څومره وخت بندې بندي کړي.
نوم نعیم ده، روان افغانستان ته یم. رابر کړې مدوی ده، موږ د دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې لیر زر ته زره کولاو شي، باقاعده ترانسپورټ ته کولاو شي، ځکه چې ډېر مشکل لاندې یو. تیرونه هم داسې پنچر کېږي ولاړه باندې، د اوبو مشکل ده، د ډوډۍ مشکل ده، د مانځه مشکل ده، او دواړو حکومتونو هم دا خواسته چې لیر کولاو کا.
د ډرورانو په داسې حال کې د لارو خلاصولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نومبر په 15مه نیټه دعوه کړې چې د نومبر په 14مه نیټه شپې ناوخته د پاکستان پوځ په خوست، پکتیا او کونړ کې په عامو آبادیو هوایی بریدونه کړي، او په ګربز ولسوالۍ کې یو ځایي تن په کور بمبار کې نه ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي. خو بیا د پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودری د افغان طالبانو دا دعوا رد کړي او دی ویلي چې دا هوایی بریدونه پاکستان نه دي کړي. سږ کال د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس د اکتوبر 12مې نیټې راهیسې ټولې سرحدي پولې تړلې پرتې دي. په تورخم باندې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې، خو دوه اړخیز تجارت پرې تړلی پروت دی. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په دې وروستو کې په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي، خو د تجارتي لارو په خلاصولو لاسره نه دي متفق شوي، او د دوی ترمنځ د نومبر 8مې نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته رسېدلي وو، او د دوی ترمنځ بله ناسته لا نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د افغانستان د سینما له پخوانیو کیسو نه خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې پرون چهارشنبه د نومبر 26مه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه. خو افغانستان بیا وایي چې لکلونو راهیسې، البته افغانان وایي چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې منظم ترانسپورتي سیستم نشته، او دوی په دې برخه کې له پراخو ستونزو سره مخامخ دي.
ترانسپورت موږ ډیر کمزورې دي.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي چهارشنبه د نومبر 26مه ازادي راډیو ته وویل،
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو یو شخصي موټر یې او لس پنځلس، بیا شخصي موټر یې کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي، یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل، او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل،
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې د عدالت نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات حالت ډیر زیات دی. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 2000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو زیان منونکو هیوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکي وایي، په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي، او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل،
خراب
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې. د کابل ښار د اومي ناحیې وی اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی، بل دا چې خاورې او دوړې یې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې سارې وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورټ او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایداره ترانسپورټ د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. د کابل د سینماګانو زړې کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر کوي. دای د هندي سینما د ستوري درمندر یادونه هم کوي چې روانه اونۍ ومړ. په دې راپور کې ورسره خبرې شوې او د سینما پخوانی یادونه ورسره تازه شوې دي.
فیلمای سیاه و سفید بود، فیلمای جنگی بود، قهرمانا یا بچهای فیلم آدمای خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
د محمد زایشا د واکمنی وروستی او د سردار محمد داود خان د واکمنی لومړی کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنی دوه وروسته تړلی دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نه شپېته کلن شوقي همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جوشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرۍ د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسیږي او په تېره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق، کیسې او خاطرې له ماشومتوبه را پیل کړي.
کمپیان وایم که ماشومان وایم خو لا ډېر ظلمت شوي نه وو. پامیر سینما ته به تللو، دومره پیسې مو نه درلودې چې ټکټ کې واخلو. بیا به مو د دروازې مسؤول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښود، خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو
تمثیل.
د کابل د سینماګانو مخې ته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نه شول کولی ترلاسه یې کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسیدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي، خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکۍ هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته څیرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل صادر یا لوکۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکې او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب ننداری او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیس او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چا ته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک وو چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مو هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې په چا کې به پتون دوی و، په چا کې به تنګ و، په چا به لنډ و، په چا به
دا موضوع د کونډې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې همدا دوشنبه د 90 کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کېږي.
ډېر څه مشهور شولې فلم او جهیل کې اوس پار مثلا زما خپل ډېر خوښېدو، ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان له سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دي چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره له څه باندې څلورو کلونو راهیسې، له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دا سینما